افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اورې د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. پیل د سات خبرونو کوو. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند طالبان ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه ترسره کړي دي، عدالت نړیوالې محکمې له لارې به په وړاندې اقدام وشي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې دغو څلورو هیوادونو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسول بلل شوی چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسولیت پر ځای کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل اورئ. د ایران امنیتي چارواکي وایي د تهران په شهریار ولسوالۍ کې د یو شمېر ښځو تر فزیکي شخړې وروسته دوه افغان میرمنې نیولې دي. د ایران تسنیم خبري اژانس د شهریار ولسوالۍ د پولیسو د مشر پیمان فتحي له قوله ویلي چې په فردوسي پارک کې درې افغان کډوالو لومړی له یوې ایراني ښځې سره لفظي شخړې کړې او بیا یې وهلې ده. د فتحي په وینا د دې پېښې په تړاو دوه افغان میرمنې هم نیول شوې. هغه زیاته کړې چې شخړه د ماشومانو د لوبې پر سر راپورته شوې ده. پاکستاني چارواکو نن چهارشنبه هغه نرسر له رسنیو سره مخامخ کړ چې د یو ځان مرګ برید د هڅې په تور نیول شوې ده. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د عدلي بلوچ په نوم دغه نرس رسنیو ته ویلي چې په تربت کې یو دولتي روغتون کې کار کاوه چې سختدریزو ځان ته جذب او بیا ځان مرګ برید ته وګمارله. هغه منلې چې تر یو ځان مرګ برید مخکې د تیرونې په پای کې د پولیسو لخوا ونیول شو. د راپور له مخې معلومه نه ده چې دغه نرس نن تر کومو شرایطو لاندې له رسنیو سره خبرې کړې دي. د پاکستان بلوچستان ایالت له کلونو راهیسې د نارمو شاهد دا وخت نه وخت پکې ځان مرګ بریدونه کېږي چې تر ډېره د پاکستان امنیتي ځواکونه پکې په نښه شوي دي. حزب الله نن چهارشنبه په لسګونو توغندي پر اسرائیل توغولي چې په یو کې تل ابیب په نښه شوی وو. د دغو بریدونو او په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې د په سلګونو کسانو له وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې په سیمه کې کړکېچ په زیاتېدو دی. د اسرائیل پوځ وویل چې له ځمکې څخه ځمکې ته یو توغندی چې له کبله په تل ابیب او د اسرائیل په مرکزي برخه کې د خطر زنګ وهل شوی وو شن کړی دی. د دغه توغندي له امله د ځاني او مالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړل شوي. حزب الله چې متحده ایالات د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني وویل چې د قدر یو بلاستیک توغندی توغولی او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې یا موساد مرکزي دفتر یې په نښه کړی دی. حزب الله د اسرائیل استخبارات د خپلو لوړ پوړو قمندانانو د وژلو او تېرونۍ په پیجرونو او مخابرو کې د چاودنو چې په نتیجه کې په لسګونو کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي مسؤول بلل دي. په دغو چاودنو کې ډېر مرګ ژوبله د حزب الله غړو ته اوښتې ده. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د دوشنبه او سه شنبه د ورځو د هوایي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 568 کسان وژل شوي او په زرګونو کسان یې هم اړ کړي چې له خپلو کورونو نورو سیمو ته کډه شي. د افغانستان او پاراګوای د فورسال ملي لوبډلې نن ماښام په تاشکند کې د سیالۍ ډګر ته کته کېږي. لوبه د کابل په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. که افغان لوبډله نننۍ لوبه وګټي، د اتو غوره ټیمونو پړاو ته بل لار پیدا کړي او که یې وبایلي له دې سیالۍ ووځي. او د افغانستان کرکټ دو لوبغاړو راشد خان او رحمت الله ګربز د کرکټ نړیوال شورا د یو ورځنیو لوبغاړو په تازه اعلان شوې درجه بندۍ کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیز څانګې د بیان له مخې د جنوبي افریقا په وړاندې د ترسره شوې لوبلړۍ تر پایه وروسته راشد خان د توپ اچونکو او رحمت الله ګربز د توپ وهونکو په لیکه کې مخکې تګ کړی دی. راشد خان د یو ورځنیو توپ اچونکو په ډله کې دریم او ګربز بیا د توپ وهونکو په ډله کې اتم مقام ترلاسه کړی دی. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کېږي.
Dans certains pays, les lois sont utilisées
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کېږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کېږي.
په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډه کې او تر څنګ د افغان ښځو د حقونو وضعیت ته پاملرنه زیاته شوې. آیا دا به عملا د ښځو د وضعیت ښه کېدو سره مرسته وکړي؟
کوم پیغامونه چې موږ اورو ډېر ښه پیغامونه دي، اما د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی؟
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعالې سره مرکه کړې. په یو راپور کې به واورئ چې د طالبانو مشر تایید کړی چې دوی په یوه زندان کې بندیان وژل شوي. دا به هم واورئ چې د خصوصي دن کې له اړوندو چارواکو غواړي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تېرو خوراکي توکو او درملو د پیر او پلور مخه ونیسي.
شروالی جدی وسته در دوخانو جا نظارت وکي چې به کیفیت درمل په کچاکر واردېږي عدالت خرچيږي د ستونزې ان شاء الله واري.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان کې قوانین د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې لپاره کارول کیږي. انتونی ګوتیرش د دې سازمان په عمومي اسامبلې کې د دې ترڅنګ په ملګرو ملتونو کې د ښځو د ونډې په کمښت او جنسیتي نابرابرۍ هم نیوکه وکړه. دغه سرمشري په څنډ کې یو شمېر هیوادونه بیا له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د حکومت د سخت دریځو کړنو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په قوانینو نیوکه وکړه او دای د افغان ښځو او نجونو سیستماتیکه ځپنه وبلله. ګوتریش پرون سه شنبه یعنی د سپتمبر په 14مه د ملګرو ملتونو د 9 کلنۍ سرمشري د په معاینا کې وویل
په ځینو هیوادونو کې قوانین د ښځو د زیږون، روغتیا او حقونو د ګواښلو لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې بیا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیک ځپنې په موخه کار اخیستل کیږي. زه په خوشحالۍ ګورم چې له کلونو خبرو وروسته جنسیتي نابرابري بیا هم څرګندېږي. زه بخښنه غواړم خو همدلته په دې تالار کې هم دا په بشپړه توګه لیدل کیږي، ځکه د دې اونۍ په غونډه کې له 10 کمې ښځې ویناوالې وې.
د ملګرو ملتونو سرمشري تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د سرمشري په څنډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه ناسته کې ویلي چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د حکومت بندیزونه او محدودیتونه د دغه هیواد د پرمختګ مخه نیسي. په همدې حال کې جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند طالبانو ته ګواښ کړی چې د هغو سرغړونو په خاطر به چې دوی په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د عدالت نړیوالې محکمې له لارې به یې پر وړاندې اقدام وسي. د هغې ګډې اعلامیې په مسوده کې چې د دغو څلورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترتیب کړي، طالبان رسمن مسؤول بلل سوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تعبیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسیون کې یادونه سوې ده. د ګډې اعلامیې په مسوده کې چې یوه کاپي د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ترلاسه کړې، دغو څلورو وړو هیوادونو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو څخه پراخې سیستماتیکې سرغړونې او تیری غندلې دي. د هیوادونو همدارنګه خبرداری ورکړی چې که وضعیت بدل نسي دا موضوع به د څېړنې لپاره د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختو قوانینو پلي کېدو ترې بنسټیزي ازادۍ اخیستې دي. دوی په ځانګړي ډول د طالبانو د امر بالمعروف قانون ته اشاره کوي او وایي ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړې دي. د کابل ښار دوه اوسېدونکو شبانې پوپلزی او لیمې امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شاهدان یاستو چې د امر بالمعروف قانون چې د افغان ښځو باندې په افغانستان کې لګول شوی دی. دا هر ورځ د افغانستان پر ښځو باندې د دوی د ظلم او د زیاتوالي هڅې ښودل کېږي، ځکه طالبان په هر ډول غواړي چې د افغانستان ښځې وځورول شي.
د کونړ ولایت یو اوسېدونکی او د ښځو د حقونو فعاله چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي وایي د طالبانو حکومت دغو بندیزونو او قوانینو له دوی آزاد سوند اخیستی دی.
قانون باندې ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، حتی له دوی څخه عام جون واخیسته، یعنی د کار فرصت یې تله واخیستو، مکتبونو ته تلل، پوهنتونونو ته تلل، هغه حقونه یې هم له دوی څخه واخیستل. افغاني مېرمنې د انزوا حالت ته پرېښوستې.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنۍ وروسته په تېرو دریو کلونو کې تر ډېره پر ښځو سخت محدودیتونه پلي کړي دي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمښت ښودلی نه دی، بلکې د دغو محدودیتونو پر پلي کېدو یې ټینګار کړی دی. تازه له طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده په یو غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون خپور کړی، د ښځو پر حجاب او د خپلو قوانینو پر پلي کېدو ټینګار کړی او د امر بالمعروف قانون عملي کول یې د خپل نظام دنده بللې ده.
په په عین حال کې د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنیز سازمان یونسکو عمومي رئیس ویلي په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له ګواښ سره مخ دی. هغې په یوه مرکه کې د طالبانو لخوا د نجونو پر تعلیم د لګول شو بندیزونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنې سازمان یا یونسکو عمومي رئیس په افغانستان کې د تعلیمي محدودیتونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي دغه هیواد په تیرو دریو کلونو کې له عامه ژونده د نجونو او ښځو د لرې کولو په موخه له تاوتریخوالي ډک په شاتګ سره مخ دی. آدریا زولای د فرانسې خبري آژانس اکسپرس سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو یو نسل د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دی. هغې زیاته کړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان اوس مهال په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري. آغلې زولای زیاته کړه دا یو داسې وضعیت دی چې باید موږ ټول اندېښمن کړي او دا زما لپاره یوه حیاتي مبارزه ده. هغې د خبرو په دوام کې د نجونو د ازادۍ او د زده کړو د حق نه ورکول د نه منلو وړ وباله او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د نجونو د زده کړو حق بیرته ورکولو لپاره دې بر طالبانو فشار راوړي. د یونسکو عمومي مشري ویلي په داسې حال کې چې دا سازمان په افغانستان کې د زده کړو د بدیل میتودونو د ملاتړ لپاره کار کوي خو ټینګار یې وکړ چې هیڅ شی د ښوونځیو په ټولګیو کې د رسمي زده کړو ځای نه شي نیولی. په همدې حال کې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي چې په تېرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز دوام دوی ناهیلي کړي. فرزانه او مریم چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو پر مهال د ښوونځي په یولسم او نهم ټولګي کې وي ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که در مکتب برای ما بسته است و ما بی سرنوشت.
څه باندې 3 کاله وسول چې د ښوونځیو دروازې زموږ پر مخ تړل سوي او موږ په کورونو کې باندې پاتې سولو. طالبان دې ته پام وکړي چې ښځې په نورو اسلامي هیوادونو کې څومره پرمختګ کوي خو موږ د زده کړو حق نه لرو.
متاسفانه ما از درس و تعلیم محرومیم.
زموږ د هیواد وضعیت رښتیا هم چې ډېر خراب دی. د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. د نجونو روحیه ډېره ضعیفه شوې. هر خواته چې وګورې یو بې برخلیک او نامعلوم وضعیت دی. هیلې یې ترې ورکې دي. ما خپله هم ډېرې لویې هیلې درلودې د خپل وطن پرمختګ ته. د افغان نجونو پرمختګ ته مې پلانونه کړي وو.
د طالبانو حکومت د 2018 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښوونځي له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او بیا یې د 2022 کال په وروستیو کې پوهنتونونو ته یې له تلو هم منع کړي. د طالبانو حکومت تل د ښځو زده کړه او کار د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ټینګار یې کړی چې په دغه هیواد کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د نجونو پر زده کړو د بندیز په اړه د هیواد دننه او بهر د افغانانو او د بشري حقونو د یو شمېر بنسټونو او نړیوالو سازمانونو او هیوادونو له پله پسې نیوکو سره د طالبانو حکومت په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی او پر نجونو یې بندیزونه زیات کړي دي.
د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ په پار د نړۍ د یو شمېر مشرانو د وروستیو څرګندونو په اړه مې مخکې له ښځینه فعالې فروزان داود زی سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا به عملاً د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي او طالبان به اعل کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي.
مجالس ډېر ښه دي. البته کومه پیامونه چې موږ اورو نو ډېر ښه پیامونه یې، اما د یو راپور او یو ګزارش پرته به نو هماغه موضوع وه چې د افغانو نجونو او د افغانو ښځو وضعیت کې کوم خاص بدلون رانغی. او کله چې دغه موضوع یونسکو یادوي چې افغان ښځې یا افغان نجونې یوې تیارې پښو روان دي، نو په ابتدا کې موږ دا باندې ډېر تاکید کړی او په وقرات مدا یاده کړی، ځکه یوه ورځ چې یوه ټولنه د تعلیم نه پاتې کېږي په دې معنا چې یوه ورځ هغه د تیارې خوا ورځي. اما په ډېرې خواشینۍ سره چې افغان نجونې تقریبا 3 کاله د تعلیم او د تحصیل یعنی د عالي تحصیلاتو او د مکتبو دروازې تړل شوي دي. په همدغه شان باندې ښځو ته په مسلکي ساحو کې د کار کولو اجازه نه ورکول کېږي، چې دا هغه مشکلات دي چې نه یوازې افغان میرمنې بلکې افغانه ټولنه د ناخوالو سره مخامخ شوي. نو په کراتو چې موږ په دې باندې ډېر تاکید کړی او دا د اسلامي امانت نامه غوښتنه ده، حتی حکومت د یو بې ثباتۍ مشکلات سره مخامخ دی. نن ورځ اسلامي امارت مونږ یو مقتدر حکومت دی، مثبت نقاط خپل لري، یعنی نسبي امنیت شته دی، یوازینی حکومت دی په ډېرو کلونو بعد چې په ټول افغانستان باندې حاکمیت لري. اما که چیرې د تعلیم دروازې خلاصې نه شي او ملت ته د تعلیم او د زده کړو د پرمختګ د خودکفایي زمینه مساعده نه شي، نو بیا هغه حالت کې هیڅ حکومت نه شي کولای یو باثباته حکومت پاتې شي.
بله، دا چې مختلف لوري د ملګرو ملتونو چارواکي او د یو شمېر هیوادونو چارواکي دا موضوع راپورته کوي چې له طالبانو سره باید حساب کتاب وشي، د نړیوالو میکانیزمونو د رامنځته کېدو غوښتنه کېږي. مثلا د څلورو هیوادونو ویلي چې د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې د طالبانو دغه کړه وړه چې د ښځو په وړاندې ترسره کړي دا باید وڅېړل شي. دغه ډول د عملي میکانیزمونو خبره هم راپورته کېږي. په دې وروستیو کې فکر کوي چې دا به هم د فشار یو وسیله وګرځيږي او طالبان به اړ کړي چې خپل د سختو چلندونو یا له هغو سختو محدودیتونو چې دوی پر ښځو او نجونو لګولي لدی یو څه فشار شي.
البته یو موضوع د دنیا ټول همدغه چې هر مشکل یو حل لاره لري او مشکلات سیاتر په مذاکرات باندې حل کیږي، اما هغه مذاکرات چې هلته هغه متضرر لورې هم پکې شریکي په دا شکل نه چې دغه مشکل تقریبا د نن ورځ نه دی. حتی د جمهوریت نه موږ دا غږ پورته کړ چې که چیرې د دوحې یا د مسکو دغه مذاکرات کې ښځې په یو رسمي شکل په سمبولیک شکل نه وي واقعي شکل باندې حضور ولري او دغه مسایل باندې خبرې وشي، نو شک هغه وخت افغانو میرمنو خصوصا د افغانو ښځو چې د ښځو د حقونو د مدافعین برخه کې کار کوه هغه اورېدل شوی و، شاید نن ورځ داسې یو مشکل سره نه ومخ. اما نن ورځ هم زموږ غوښتنه همدا ده چې دغه موضوع باید د مذاکرات د لارې حل شي.
له ښځینه فعالې فروزان داود زی سره مرکه وه.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر زیاتوالي بیړنۍ غونډه جوړوي. د پداسې حال کې چې دواړو لورو نن ورځ او تېر شپه پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړی او ورسره د جګړې د لا پراخېدو وېره زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په منځني ختیځ کې د اسرایلی پاوز او فلسطینی او لبناني وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړې پر اختیاته اندېښنې په زیاتېدو دي. د سلووینیا ولسمشر چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشري په غاړه لري ویلي چې دغه شورا نن چهارشنبه ناوخته د لبنان او اسرایلو ترمنځ پر زیاتېدونکي کړکیچ بیړنۍ غونډه جوړوي. د اسرایلو پاوز پرون اوړمه ورځ د لبنان پر حزب الله ډلې پراخ بریدونه وکړل چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په وینا له 1500 زیات کسان پکې ووژل شول. تر دغه بریدونه وروسته د لبنان جنوب کې زرګونه کسان خپل مينو بې ځای شوي او خوندې ځایونو ته د پناه اخیستنې په حال کې دي. اسرایل ویلي چې پر بیروت پرونی بریدونه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان ابراهیم قبیسی هم وژلې دی. حزب الله هم د خپل دغه قومندان وژل کېدل تایید کړی دی. اسرائیل ویلي قبیسی پر دوی شاوخوا 2000 توغندیزو بریدونو او د دریو اسرائیلیانو په اختطاف او وژنه کې لاس درلود. بلورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې هیواد د حزب الله ملاتړ کوي نن چهارشنبه یوې غونډې ته ویلي حزب الله لا هم پیاوړې ډله ده.
بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤسسه
هو دی فشار راوړي. د حزب الله یو شمیر مهم او بارزش عناصر شهیدان کړي. له شک پرته دا حزب الله ته یو زیان دی، خو داسې زیان نه دی چې حزب الله له پښو وغورځوي. د حزب الله سازمانی او انساني پیاوړتیا له دغو خبرو ډېره پورته ده.
اسرائیل نن سهار هم پر لبنان بریدونه کړي چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. بلورته د اسرائیل او لبنان د تیرې نږدې یو کلنې جګړې راهیسې د لومړي ځل لپاره نن د حزب الله یو توغندی د اسرائیل ستراتیژیک ښار تل ابیب ته رسیدلی. د اسرائیل پاوز ویلي د هوایي دفاع سیستم دغه توغندی شنډ کړی، خو په وینا یې دا د حزب الله لخوا چې امریکا یې ترهګره ډله بولي د جګړو د شدت ښکارندوی کوي. لکه چې تیر کال اکتوبر کې د غزې جګړه پیل شوه، حزب الله د فلسطینیانو د ملاتړ په هدف پر اسرائیل بریدونه پیل کړل او تیرو څو ورځو کې د اسرائیل لور ته لسګونه توغندي توغولي دي. لتیرو شاوخوا دو اونۍ راهیسې دغه جګړه توده شوې. لومړی د پیجرنو په وسیله پر حزب الله مرموز خونړي بریدونه وشول، او لتیرو دو ورځو راهیسې د لبنان پر پلازمینه او نورو سیمو د اسرائیل هوایي بریدونه پیل شوې دي.
خبرونو ور اخوا
د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده د دوی پزندانو کې د بندیانو وژل کېدل تایید کړی دی. ارګ د غږیز پیغام خپور کړی چې پکې نوموړي پرون کندوز ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا په مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی او مسؤلینو ته یې امر کړی چې د شخص له دندې ګوښه کړي. یو شمېر افغانان هم ادعا کوي چې د دوی نږدې خپلوان د طالبانو په زندانونو کې له زندانی کېدو وروسته لا درکه او ان د طالبانو لخوا وژل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په زندانونو کې د بندیانو د شکنجې، ځورونې او د وژنو لاندېښنو تورونو او راپورونو وروسته اوس د طالبان مشر ملا هبت الله خونزاده هم تایید کړی چې د دوی د حکومت په زندانونو کې یو شمېر بندیان وژل شوي دي. د طالبانو ارګ لخوا په خپاره شوي غږیز پیغام کې ملا هبت الله خونزاده پرون کندوز ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د وینا پر مهال ویلي چې د افغانستان په یو زندان کې د یو شمېر بندیانو د وژل کېدو خبر ترلاسه کړی دی. نوموړي په دې وینا کې ویلي چې د دې پیښې څخه له خبرېدو وروسته یې د زندان له مسؤل سره اړیکه نیولې او ترې پوښتنه یې کړې چې آیا د وژنې د قضایي حکم له مخې شوې که د محکمې له حکم پرته. هبت الله په دوام کې زیاته کړه چې د زندان مسؤل ورته په ځواب کې ویلي چې له دې پیښو نه خبر نه و او همکارانو یې زندانیان وژلي دي. د طالبانو مشر زیاته کړه چې د زندان د دغه مسؤل غفلت د توجیه وړ نه دی او هغه د تل لپاره د طالبانو له لیکو څخه ایستل شوی او په کور کې نول شوی. اخونزاده یادونه کړي چې د طالبانو سیستم به د مسؤلینو د دغه ډول غفلت له امله له منځه ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې نږدې خپلوان یې د طالبانو لخوا بندیان شوي او بیا وژل شوي دي. یو له دوی څخه د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی یو خپلوان چې نصرالله نومېده په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې زنداني کړ او وروسته یې وواژه.
زمونږ یو خپلوان و چې زوی طالبانو د شپې لخوا ونیو او د طالبانو په زندان کې و. هیڅ معلومات یې نه و. له اوو میاشتو وروسته یې هډوکي په روخه کې وموندل شول.
د طالبانو په زندانونو کې له بندیانو سره ناوړه چلند، شکنجه او د دوی وژنو د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم اندېښمن کړي دي. دوی وایي یو زنداني باید په زندان کې له ټولو بشري حقونو برخمن شي. د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل چې دا کار د ټولنې د اصلاح کېدو نه بلکې د حقوقو د زیاتوالي او د حقایقو د پټولو لامل ګرځي او زیاته یې کړه چې دا د قضایي او عدلي نظام کمزورتیا ښیي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ټولنه کې قانون نشته.
شکنجه و آزار د بندیانو شکنجه، زورول او سپکاوی په هر جرم چې دوی نیول شوي او بندیان شوي وي جواز نه لري. په ډیرو مواردو کې موږ ګورو چې طالبان د تور لګولو وروسته جزا ورکوي. په افغانستان کې د زندانونو وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی او له بده مرغه هغه راپورونه چې لیدل کېږي شکنجه د وژنې لامل کېږي مستند شوي دي.
د طالبانو مشر لخوا د بندیانو د وژلو اعتراف په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان کال په جنوري میاشت کې ویلي وو چې د دغه سازمان د بشري حقونو څانګې د 2023 کال په اوږدو کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام د پخوانیو چارواکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل سری نیونو پرته له قضا وژنو، شکنجې او ناوړه چلند یو شمېر موارد ثبت کړي دي. یونما د 2023 کال په جولای کې راپور ورکړ چې د پخواني جمهوري نظام سرتیرو او کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې قضیې ثبت کړي چې 214 یې له قضا پرته وژنې دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یونما دا راپورونه رد کړل.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوست اوسیدونکو له اړوندو ادارو غواړي چې په ښار کې د بې کیفیت او تر وخت تیرو خوراکي توکو او درملو د پی او پلور مخه ونیسي. د خوست اوسیدونکو په خبره دغه توکي دوی ته د ګټې پر ځای تاوان رسوي او بیا د اقتصادي ستونزو له کبله هم د خپلو ځان د درملنې توان نه لري. بلورته ځایي چارواکي وایي په دې برخه کې د دوی کنټرول او څارنه جديده او په وروستیو 15 میاشتو کې دا ډول 8 ټنه توکي نیولي او لمنځه وړي دي. نور حالې د نجیب الله الخیل راپور کې
د خوس اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره د خوراک او درملو له کیفیت او د تولید او پایت رسیدو له تاریخونو څارنه ډیره کړي. دوی زیاتوي ډیری خلک د اقتصادي ستونزو د کابل خپل کورنیو ته هغه اړین د خوراک او پخاک توکي نشي رانیولی، نو د ځانونو او اولادونو درملنه به په کومو امکاناتو کې؟ د خوست اوسیدونکو دا څرګندونې داسې مهال وکړي چې عامې روغتیا او د ښاروالۍ موظفینو په وروستیو 15 میاشتو کې له ښار او اطرافو 8 ټنه تر وخت تېر دوا درمل او خوراکي شیان راټول او بیا یې د رسنیو پر وړاندې وسوځول. د خوست 2 تنه اوسیدونکو اسدالله او امیرزاده مشال راډیو ته وویل
دا چې دلته په خوست ولایت کې ډېر په تاریخ تیر توکي یا خوراکي توکي یا مثلا د کیفیته درمل دلته وجود لري، د دې لپاره دولت باید یو داسې کمیټه چې هغه هر وخت د دې څخه نظارت وکړي، داسې کمیټه باید بروباره کړي او له دې څخه وخت په وخت څارنه وشي.
باید حکومت جدي وسي، شروالي جدي وسي، په هفته کې یعنی په میاشت کې در دوخانو جا نظارت وکړي، نو باید دغه د دې ناروغي مخنیوي به موږ چې بې کیفیت درمل په کچاکره وارديږي یا دلته خرڅيږي، نو دغه ستونزه به ان شاء الله واري شي.
د خصوصیدونکو له لوی سوداګرو غواړي هیوا ته د بې کیفیت توکو له واردولو ډډه وکړي. د خوست 2 تنه نور اوسیدونکو الیاس الماس او ګل حامدین ویل
هغه کاروباریان یا مشتریان دوی بار بار باید د دې شی تاریخ وګوري، کوم غټ غټ تجاران چې دی بار ملکونه سامان راوردوي هغه سامان دوی باید راوارد نه کی چې د خلکو ته پکې ځان وي.
مې خو داسې یی چې د افغانستان د خلک غریب خلک دی، که غریب خلک د فورا مقصد صحیح کور وکی دغه به کافیت خوړو یا درمل یا بل څه ضرورت کیږي د دې انسانونو په توون دی په غاټه نه دی.
په ورته وخت کې ځای مسؤلین بیا د به کیفیت او تر وخت تیر درمل او خوراکي توکو د پیر او پلور په منې کولو کې دوی سره د سوداګرو هټیوالو او خلکو همکاري مهمه بولی. د خوست خاروالۍ یو استازي نسیم جان ملګری ویل
د خوست خار له هټیوالو مو غوښتنه ده تر څو په خپل دوکانو کې چې په تاریخ تیر مول دی دوی سره وی د خوست خاروالۍ سره شریک کی تر څو عوام ولس له ضرر څخه بچ شوی وي، او همداشان له خوستوالو ولسونو څخه مو غوښتنه ده تر څو دغه مواد ته متوجه وسیږي، تاریخ تیر مواد ونه پلوري، پلی کورنۍ ته خپل ځان ته په خپل پیسو باندې زهر وانخلي.
د خوست اوسیدونکو تل په دې ولایت کې د خرڅیدونکو زینو دوا درملو او خوراکي شیانو له کیفیت شکایت کړي او ویلي دي چې په دې ولایت کې د کاریدونکو درملو اغیز ډیر ټیټ دی، خو که همدا دوایی په کابل او یا پاکستان کې واخیستل شي تاثیر 2 برابره لوړ وي.
ستاسو له پیغامونو
اسیب جان د کندهار سم زما سلامونه او نیکې هیله احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکې نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ورته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایان ازانو د مخه موږ ورته ناست یو، بیا در لستر یوولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت راورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، یوه ټوکنه خلاصته وي چې نن ولاړ شه سبا راسه، نن ولاړ شه سبا راسه، یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشت موږ د هغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړې او نه هم راجوړولی شي. نو د بلوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چې دلته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابره شي. لس خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې کړي، هلته په 2 ورځې جوړیږي یا په 3 ورځې جوړیږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړیږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې د خپل د لاس خلک یا د دې همکاران د غو د ژر کار کیږي او دا نور ولسی خلک چې دا ورته ناسي دي ته نور کی، نو دغه مشکلات دا مشکلات باید چې پر ولایت کې بچا سنتیا برابر شي چې دا خلک خپل تذکرې جوړ کړي او خپل بلښنه تذکرې تر لاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دا آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبر کوم. وارم چې د افغانستان اسلامي امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډمبر کې ځکه په دې کې تقریبا دو نیم لکه زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځینې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګي نشي کولی. نو که چیرې دا زما خبره تر عمارت ورسېږي ډېر مهربان. السلام علیکم.